احمد شبریم د ازادي راډیو بصارنې خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوي چاودنې تحقیقات روښانوي چې دا ځان مرګی برید و. یوه تن ترسره کړی له ځان سره یې شل پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برینګونو سره لیشتول او دا چاودنه یې کړې ده. په دې چاودنې کې تر 120 ډېر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دې اړه پرون د امریکا په دفاع وزارت کې امریکایي چارواکو له رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت او رسنیو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې چې مرکزی په فرانسې کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته لږ تر لږه 50 خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې ساتل شوي. د سره سلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلجون پرون په ټویټر کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخې کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. شاغلی فیلیون زیاتوي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کشرو لوبډلې تیره شپه د دې کټګوري په نړیوال جام کې د دریم مقام د ګټلو په سیالي کې له استرالیا سره لوبه وبایلله. لوبه افغان لوبغاړو پیل کړه او په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 202 منډو هدف وټاکه. د استرالیا لوبډلې په 2 وکټو دا لوبه وګټله او په 500 اوور کې دې هدف ته ورسېده. په پام کې دی چې د هند او انګلستان لوبډلې نن په فاینل لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ووسي. د چین په پلازمېنه پکن کې د ژمني اولمپیک لوبې رسمن پیل شوې. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د دې اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې د کورونا د وبا او په چین کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په خاطر ګډون ونه کړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ماښام د ژمني اولمپیک لوبې چې د فبروري تر دېشمې پورې دوام کوي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستي، خو په مراسمو کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټان حاضر نه وو. اساسی رادیو په منځني صفه 12/8 ویپټول افغانستان کې احمد شبریم استاسو کوربه. د بي سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه مو وړاندې د جنوبي اسیا د ټولنې د افغانستان د څنګ د مشر ضیا بومیا نظر اخیسته.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره افغانی مذهبي اړخه رسنیو خبريالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي.
دا به هم واوري چې هند په لسکون افغان محصلانو ته روانولي په حربي اکاډمیو کې د زده کړو زمينه برابره کړي. طالبان وایي
د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمرینات کې مختبي.
د دې ترڅنګ تر ونیمو بجو شمیر نور مطالب لاسه دی راډیو اوریدل شي کرا سره وي. تر دې شي بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په فرانسې کې ډیره د بي سرحد خبريالانو ټولنې د تیرو 2 میاشتو په ترڅ کې د افغان خبريالانو ګواښل د هغوی احضارول او له هغوی څخه تحقیقات په کلکه غندلې دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د بي سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز په فرانسې کې دی پرون په خپل نوي راپور کې وویل چې د زمري په 24مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط وروسته تر دې دمه لږ تر لږه 50 تنه خبريالان د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې لخوا یا نیول شوي او یا د لنډ وخت لپاره په توقيف کې پاتې شوي دي. په راپور کې د آریانا نیوز د 2 خبريالانو پر نیولو اعتراض شوی. د عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب په نوم د 2 خبريالان تیرونه د 2 شپو په مخه ونیول شول. په راپور کې راغلي دي چې له نیول شویو خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي او ډیری هغه خبريالان نیول شوي چې په کابل کې د ښځو د اعتراضونو په اړه راپورونه چمتو کړي. د بي سرحد خبريالانو د ټولنې راپور زیاتوي چې د عبدالحق وسیق په مشرۍ د طالبانو استخبارات نه یوازې د دې خبريالانو په نیولو کې مستقیم لاس لري، بلکې د ژورنالیستانو د دې مدافع ټولنې په وینا د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د ټلیفون لارې ګواښونه کوي او د تحقیقاتو لپاره یې احضاروي. راپور کې راغلی دی چې د طالبانو د استخباراتو د 350مې ادارې رئیس جاوید سارګر، چې د رسنیو د اړوندو مسایلو مسؤل دی، لځینو خبریالانو غوښتي دي چې د څو موضوعاتو په اړه د راپورونو له چمتو کولو ډډه وکړي، کنه ژبه به یې پرې کړي. د بې سرحده خبریالانو په ټولنه کې د ایران او افغانستان د څنګ مشر رضا موینی ویلي دي چې د خبری مسایلو په اړه د راپور ورکولو د مخنیوي په هدف خبریالانو ته د ژبې د پرې کولو ګواښ په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2021 کال د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې د ازادۍ د بیان له اړخه 122 ځای لري. د طالبانو د حکومت چارواکو د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د دې راپور په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو له دې مخکې ویل دي چې په نږدې راتلونکو کې به د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا فعال شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې کله دا کمیسیون په کار پیل وکړي نو هیڅوک به په چارو کې د لاسوهنې حق ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې بې سرحده خبریالانو ټولنې په یوه نوي راپور کې پر طالبانو انتقاد کړی چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 50 خبریالان یعنی ولي او یا یې د لنډ وخت لپاره په توقیف کې ساتلی دي. په دې اړه احمد تکل د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې د افغانستان د څانګې له مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ګواښونه څومره جدي دي.
د بی پول خبریالانو سازمان یا آر اس اف په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یوه کوچنۍ یا برخې یا یوه حصے ته متوجه شوی ده. تر حال چې لږ ورځ طالبان په افغانستان واکمن شوی دی یا بشپړ واکمنی ترلاسه کړې ده، د خبریالانو او د رسنیو ستونزې او مشکلات په مراتبو له دغه شمېره زیاتې کوم چې د آر اس اف ریپورت کې ورته اشاره شوې ده. ځکه هلته اوس اکثرا په کوردنینه سازمانونو چې رسنیو په وړاندې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سارې په غاړه و یا له منځه تللي ده او یا یې فعالیت دومره محدود شوی ده چې نشي کولی دوی خپل هغه
د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د راپور انتقاد تر ډیره د طالبانو پر استخباراتو دی. خبریالان او د خبریالانو مدافع ټولنې څه کولای شي په دې برخه کې؟
متاسفانه په افغانستان کې ووستر ډیره ده د رسنیو چارې طالبانو د اسلامي امارت د استخباراتو برخه ساری او هغه سمتصور کې ورته و. د دې ترڅنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره په هغه د مذهبي اړخه د رسنیو خبریالانو د کار په سرنګوالي باندې څار کوي، ورته فرمایشات ورکول کیږي. اته د استخباراتو څنګه خورته وایي چې دغه ملما برا غوړی د بنه را غوړی پښتنې مدغه مطرح کې مسله د امارت په دیننو کې چینو ارزښونو ته به تاسې او نه تاسې ملما لاس ور وړی او نه به هغه نقد کوي. حل لاره یوازې او یوازې په دې کې موږ لټولې چې نړیواله ټولنه دا خپل سکوت مات کاندي تر څو یو ځل بیا موږ وکولای شو چې د رسنیو بې پرېتوب تضمین د اطلاعاتو سالم چرخش پرته له دې نه چې څوک دخلو تصرف پکې وکړي هغه په دوران راولو. دغه حل لاره ده چې دا هم یو ارماني حل لاره ده.
ضیا بومیا په یوې خبرتیا پسې مو د کابل په هوایي ډګر کې د څو میاشتې پخوانی چاودنې د بشپړو شویو تحقیقاتو له جزئیاتو خبرو چې تازه خبره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځانوژونکو بریډ پاړه څېړنه بشپړه شوه. د بریډ اگست په شپږ ویشتمه شوی وو. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځانمرګي بریډ وو. یو تن تر سره کړی له ځان سره شل پاونډ چاودیدونکو مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیشي له بل برنګونو سره لښته ولودا چاودنه وکړه. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه یو سلو اویا ملکي افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیشې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. مخکې دا سویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي دا ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي د هڅو ترڅنګ غواړي ټول روغتیا پالان خپلو دندو ته ستنه شي. جزئیات پر راپور کې
د سره سلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې د افغانستان د اقتصادي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د دې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ICRC هڅه کوي د روغتیا د برخي کارکونکو د افغانستان خلکو ته د حیاتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې کار ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي له لوګي سره مخامخ دي او سمدستي مرستو ته اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په روانه اونۍ کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره هلته نقدي پیسې ورسول شي. ګوتریش خبرداري ورکړ چې وخت مهم دی او که چټک اقدام ونه شي نو ناوړه عواقب به ولری. ملګری ملتونه له څو اونیو راهیسې په منظم ډول میلیونونه ډالر افغانستان ته لیږي، او د افغانستان د نړیوال بانک له لارې یې په خپلو څانګو ویشي څو له خلکو سره یې د مرستو په پروګرامونو ولګوي. همداراز یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سایر ټیمونه او د نقدي پیسو د ویش پروګرامونه پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې بشري هڅې د عامه خدماتو د سکتور د سقوط تشه نشي ډکولی، نو ځکه دی وایي چې په افغانستان کې باید تر دې زیات کار وشي.
ل بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې در روان لوب په اړه وړاندې په خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د هند حکومت د دې هیواد په هربیا اکاډمیو کې روزل شویو لسکونه افغان محصلانو ته پروانه اونې کې په انګلیسي ژبه یو بل روزنیز پروګرام پیلوي. د طالبان حکومت وایي چې دا محصلان کولی شي هیواد ته راستانه شي او د هیواد پر غوونه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې د محصلانو مخ کې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپل زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکی او اقتصادي همکاریو د پروګرام لخوا په انګلیسي ژبه د ادارې او تجارت د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیره په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو د زمري په څلورویشتمه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د محصلان باید هیواد ته راستنه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده، خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوختي د هند په هیواد کې. هغه چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي د دوی تعهد او ژمنتیا او دغه سي ورتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له ورتیا او استعداد څخه ګټه واخستل سي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ پیلیږي. د پلان لمخه د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
هند پولیسکونو افغانان په خپلو حربي اکاډمیو کې روسي له هند به د هند سیال پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان ستر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره د څلور ورځني سفر په مقصد پکینګ ته رسیدل دی. عمران خان د خپل سفر په پیل کې پرون د 2022 کال د شمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او تمه ده چې د خپل سفر په دوام کې به له چینایي چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. یو یادونه وکړم چې د پچین کې د شمنی اولمپیک لوبو ته هندیان نه دي ورخلي او یو شمېر بیدیزو هیوادونو هم د سفر لغوه کړای دی، تحریم کړای دی ډیپلوماټانو. البته د پکینګ ته د پاکستان د سره زم د سفر پاړه راپور
پیکینګ پرون د جرمنی اولمپیک د لوبو د پایل په مراسم کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
مګبا پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همدارس د دوه اړخیز سوداګرۍ او پنګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمایزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیک موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل شي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د جرمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولو کې څه باندې 2.5 کمواله راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
آزادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې خبري مجله کې واوري چې په کندهار کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
در مخم کړه کېدل شش کال د خلک وایي وای دغه حکومت واوشتي ته تاریخ بنجیږي ګران بسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم وړاندې لرو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي. تاسو په شخصي شبي پیغامونه هم خبرو خو اوس په کرکټ ته مخ کړو. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې د بنگلاديش له لوبډلې سره د لوبو لړۍ تر سره کړي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
د کوربا بنگلاديش کرکټ بورډ د دې خبر د تایید تر څنګ ویلي چې په دې لړۍ کې به 350 وریزي او 200 وریزي لوبې تر سره شي. په پام کې و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانه فبروري میاشت کې زیمبابوې ته لاړ شي، خو کوربا هیواد د ریویو لپاره د پریکړې د سیستم د نشر د تنظیم په چاره کې پاتې راغی او دا لړۍ وځنډیده. د زیمبابوې دوره اصلا په ډسمبر کې په پام کې و، خو په دې هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې له خپرېدو وروسته دا لړۍ بل وخت پاتې شوه. افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید تاک ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله په قطر کې له تمریناتي کیمپ څخه دا کې تولاړ شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې خپل تمریناتي کیمپ مختبي. د دغه تمریناتي کیمپ مخه د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتواله ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د بنگلاديش کرکټ بورډ وايي افغان لوبډله به د فبروري په 12مه پلازمینی ډاکې ته ورسیږي. بیا به په سیلهټ کې تمرینات پیل کړي او ورپسې به چاتوګرام ته چې د فبروري له 28مې نیټې څخه د یو ورځنی لوب لړۍ پکې پلان شوی روانه شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وايي له افغان لوبډلې سره د مارچ په 3مه او 5مه 20 اوریز لوبې د ډاکې په شری بنگلا ملي سټډیوم کې پلان شوی دي.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم موسم زمال همکار اجمل انصر اوس
ل خبرونو ور اخوا
اجمل اند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. پا په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلي او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخ هم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجېږي ګران به سي، په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګر سره داسې وخت به رالي ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي چې دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجېږي بالا به نه وي دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنارې ځکه کرلي چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بله داسې یو کار دی اوس مثال دا ځکه ده بالا نو اوس وایي په دغه نه جوړي په غنم نه جوړي چې تاریخ کوم ونیو خدای شوی په را جوړ کړي په دا خاطر چې د چلو بسې بل څنګه کاري بر زه ځان دغه ته کوم اوس دا ځکه ده په غنم نه جوړي دونه لکه د پاک په تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ پوځي مدد سیمه کې د تریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوه ورځې پرانیستی وي او خلک په آزاد ډول د تریاکو پیر او پلور کوي. د تریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږکال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلومات روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجران د تروي د مجران څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه موږ ته وایي وایي سږکال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 فیصد پورې سږکال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږکال ډېر کرل شوي دي یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاک ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي ریپورت په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامته کړې چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانان د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا ریپورت چې د چهار شنبه په ورځ خپور شو پکې د آش شوې ده چې اجرایی څانګې د طالبانو ګواښونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي. پکې د سناتور جیم ریچ لخوا ویل شوې ده چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابله د خلکو د تخلیه چارې پیل کړې. د ورځپاڼې له دې مطلب سره هغه اقسام خپور کړی چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د ریپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووځي. د اتلانتیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا غونډې همداسې واسي نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅول چې افغانستان دی نه منځوي کوي او لدی هیواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووځي. اتلانتیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل غونډې د ستونزو د حل لپاره شمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل له اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قمندانانو د پاکستان له لوري پر پولي د اغزن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملنې هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اتلانتیک شورا په خبره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي،